احمد شبریم السلام علیکم د هند په اړه یو څور وزیر وایي چې نوی ډیلی د افغانستان تګلاره د خلکو پر بنسټ ساتلې او پاللې ده داسې چې بشري مرستو پراختیایي همکاري او د افغانستان له ټولنې سره دوامدار شکل تیاته لومړی ټوپ ورکوي اس چې شانکر دا سرګندونې د جمعې په ورځ د چنای ایالت په یو پوهنتون کې له محصلینو سره د خبرو پر مهال وکړې نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خپله غونډه مثبته وبلله امیر خان متقی د اکتوبر له 9 تر 14 هند ته تللی وو او دا د طالبانو د یو جګپوري چارواکي لومړی سفر وو چې هند ته ترسره شو هند د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني خو په کابل کې خپل سفارت فعال کړی دی په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي چې د جمعې په ورځ نشته یو زور وسو افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستنه کړی شوی دی د طالبانو د حکومت پرستیال ویان حمد الله فطرت نن په ایکس پاڼه ولیکل چې له دوی څخه یو زور څلور سوه اووه څلوېښت تنه له پاکستانه د تورخم او سپین بولدک له لارې اخراج شوي او دوه سوه دوه څلوېښت نور له ایرانه د نیمروز او اسلام کلا له لارې ایستل شوي دي هغه دا اعلان هم وکړ چې له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو ځینو کډوالو کورنیو سره مرسته کیږي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې ورستیو کې وویل چې یوازې په یوه اونۍ کې په پاکستان کې څه د پاسه 2000 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو ایستل په 2015 کال کې په چټکۍ سره دوام وکړ د طالبانو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 2 میلیونه واتلک افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلی دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکایي ځواکونو له برید وروسته نیول شوی او له هیواده ایستل شوی دی دا چاره ایران او روسیې په کلکه خندلې ده د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې امریکایي ځواکونو نن سهار برید وکړ د دې حملې په اړه لا هم جزئیات نه دي څرګند شوي خو امریکایي سناتور مایک لی وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دته وویل چې مادورو به په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د حمله وغندله او ویل چې د داسې کړنو د توجیه لپاره هر ډول پلمه د منلو نه ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې حمله په تړه ویلي دي چې دا د وینزویلا د حاکمیت او مسکنۍ بشپړتیا همداراس د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو اقداماتو سربیره ګڼو شارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود لښت تر لښه وکسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږو ورځو کې وژل شوي د آزادې اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډپ کړی دی خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بېسارې لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلی او پکې لاریونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي د ایران امنیتي ارګانونو مظاهرچان د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که ایران پر سولیزو مظاهرچانو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحده ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي دغو څرګندونو د ایران عکس العمل پارولی او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه ګواښونه کړي دي ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري امریکایي ځواکونو د وینزویلا له پلازمینې څخه ولسمشر نیکولاس مادورو نیولی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا کس به په امریکا کې محاکمه کړي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو په خبرونه کې مو په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو پر مهال د افغان کډوالو حال اخیستی او له ایران او پاکستان مو د ستنېدونکو افغانانو له ژوند خبرو
خیمه هم د اوسېدو نه ده خو بل دومره پرې ورنوتي او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیل اوسېږو
په خوست کې صنعتکاران له دې شکایت لري چې ولې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو غم ژر نه خوړل کیږي
روزانه د شروالای کرماندونو او د رئیسی نمروز مو کولا سره موږ جنجالونه وي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل امریکایي ځواکونو د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې پوځي عملیات نن ترسره کړی دي او د دغه هیواد ولسمشر له د هغه لمیرمن سره یو ځای له وینزویلا ایستلی دي تر دې دمه په راپورونو کې دا نه دی ویل شوی چې دوی دواړه چیرته انتقال شوي دي، خو امریکایي چارواکو تر دې مخکې دا خبره کړې بله چې دوی به د امریکا په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر او د هغه میرمن نیول شوي او له دغه هیواد ایستل شوي دي. تر دې مخکې د وینزویلا حکومت ویلي و چې پر خاوره یې د امریکا له لوري برید شوی او هغه غندي. ولسمشر ترامپ په خپله خواله رسنۍ ټروت سوشل کې کښلي د امریکا متحدو ایالاتونو پر وینزویلا او د هغه پر مشر ولسمشر نیکولاس مادورو چې له خپلې میرمنې سره یو ځای و پراخ بریالي عملیات کړي دي. هغوی نیولي او په الوتکه کې له دې هیواد ایستلي دي. دا عملیات د امریکا د قانون له انفاظ سره سم ترسره شوي دي. د مادورو د نیول کېدو تر اعلان مخکې نن سهار وختي د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د څو چاودنو شخونه واورېدل شول او د بریدونو د ځایونو ویډیوګانې خپرې شوې چې ویل کېږي د شنبه شاوخوا دوه بجې شوې دي. خبری آژانسونو راپور ورکړی چې د ګډوډۍ په منځ کې الوتکې د کاراکاس پر فضا ګرځېدې او د ښار په بیلابیلو برخو کې لوګي او لوخړې لیدل شوې دي. د وینزویلا د حکومت د بی اعلانې له مخې دا چاودنې نه یوازې په کاراکاس ښار کې بلکې د میراندا، اراګوا او لاګویرا په دریو ایالتونو کې هم شوې دي. روټرز خبری آژانس د شنبه په ورځ د کاراکاس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې د ښار په جنوب کې ویستري پوځي هوایي اډې ته نږدې برېښنا پرچاو شوې وه او د ښار په ځینو سیمو کې لوګي لیدل کېدل. لوړ ژغونه هم اوریدل کېدل. څو ساعته وروسته همدې خبری آژانس راپور ورکړ چې د وینزویلا حکومت د شنبه په سهار بیړنۍ حالت اعلان کړی او له ټولو سیاسي او مدني ډلو یې غوښتي چې عمومي تیارسی پیل کړي. تر دې وړاندې د امریکا د سی بي اس شبکې و خبریال په ایکس یا په خوانی ټویټر کې لیکلی و چې پر وینزویلا د برید پایل د ډونالد ترامپ په امر شوی دی.
د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د نیولو په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال پام بوندی وویل چې مادورو او د هغه میرمن به د نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تور مادورو او د هغه میرمن د نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تورن شوي، چیرې چې دوی به ډیر ژر په امریکایي محکمو کې محکمه شي. بوندی په یو بیان کې وویل مادورو د مخدر موادو ترهګرۍ دسیسه، د کوکاین د واردولو دسیسه، د ماشیندارو ویجاړونکو وسایلو د درلودو او د متحده ایالاتونو په وړاندې د ویجاړونکو وسایلو د درلودو د دسیسو په تور تورن شوی دی او په دې اړه به محاکمه شي. د مادورو د نیولو په تړاو د سیاسي چارو د کتونکي بشیر پیژان نظر واخیست.
امریکا خو په ښکاره پر یاد هیواد باندې دغه فشارونه د مخدره توکو د تولید او قاچاق یا د حقوق د لیږد رالیږد کوي. نور دلایل هم سته، خو تر ټولو ستر دلیل سما په اند باندې هم دا دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه لاریونونو له امله له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې د ایران په پلازمینه تهران کې ژوند کوي وایي وضعیت یې دومره خراب شوی چې نشي کولی له کورونو بهر ته ووسي. جزئیات په دې راپور کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده وایي د ورستۍ او څوره زو لاریونونو له امله پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 مازادي راډیو ته وویل دا محل وضعیت خنه ده او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لاریونونو له امله تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
در نواخر اوزا پارستی ورزی که پا ایران پا زنگر دوله تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چه موک کدوال اندخمن کردیو. تیرش پاس مزوی چه کمزه که کار کردی حل تا وضعیت غیر نرمال و زوی می زنگ رابطو و ها و یلی چه وضعیت دیر خراب دی و کورتا نشیرت للی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یو بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خبر شي. دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووځو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. خو کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو برخلیک څه شي.
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادباو غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو یې وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري درېمه د اومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بیساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لږ تر لږه ډېر شو ښارونو ته غځېدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1,30,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړي او له تاوتریخوالي کار اخیستې. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بې ثباتي او لاریونونه رامنځته کیږي تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډلهیزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسي. یادونه ور ده چې د وروستیو لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ و. وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلابیلو خدمتونو لکه خونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور اوریده. له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم چټک شوی دی. همداراز له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر همداسې چټک پاتې دی لکه د 2015 کال په ترڅ کې چې دا بهیر تیز و. د طالبان حکومت وایي په تیرو دوو ورځو کې له پاکستانه ویرانه نږدې 4,000 افغان کډوال جبران ډیپورټ شوي دي. یو شمېر ستنې شوي افغان کورنۍ د ژمي په دې سوړ موسم کې د ژوند له لومړنیو امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
شپېتکلن محمد الله چې د اتکسیزي کورنۍ سرپرست او نږدې یوه میاشت وړاندې له ګاونډي پاکستان ستون شوی، اوس مهال د ننګرهار د دامان په سیمه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. وایي سرپنا نه لري او دا چې په دې سوړ ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ دی.
دلته ژوند یاره بالکل کړاوونو سره مخ دی. هیڅ کوم کاروبار هم نشته دی، زندگی هم داسې ده، کور سرپنا هم نشته دی. نه دا جایداد د پردی دی، د بل چا دی. دا خیمه هم سوالي راته دی ګاونډیانو راکړې او خیمه هم د اوسېدو نه ده، خو بس دومره پکې ورنوتي. او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیل اوسېږو. زامن مې ښه دی خو کاروبار یې نشته دی چې وځي ساروج خار ته وځي وس دیړی شو وګوري دیړی نه لګیږي بیرته راځي او چیر نشته دی.
که څومره طالبان حکومت په وار وار داوه کړي چې د رسنو شوی او کډوالو لپاره د سرپناه د برابرولو هڅې کوي او له دوی سره مرسته کوي، خو ډېر ستنې شوی کورنۍ وایي تر اوسه ورته د استوګنې لپاره ځمکې نه دي ویشل شوي او دوی تر ډېره په خیمو او پردیو کورونو کې سخت ژوند تیروي. دغه راز له ایران راستانه شوي یو شمېر کډوال بیا له بېکارۍ شکایت کوي او وایي حکومت دې ورته کاري زمینې برابرې کړي. د شمالي ولایت تخار یو اوسېدونکي علي رضا چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوي، ازادي راډیو ته وویل
یوه خور مې ناروغه ده، ښځه مې ناروغه ده، اته کسه فامیل لرم. دلته کار روزګار نشته، کور او سرپناه نه لرو، ژوند ډېر په سختۍ تېرېږي.
د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسېدو کمیسیون وایي په تېرو دوه ورځو کې د جنوري اول او دوهمه له پاکستانه او ایرانه 1,300 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 3,940 ته رسېده افغانستان ته په جبري ډول اخراج شوي. د کمیسیون ویلي ستانه شوي کډوال له بېلابېلو لارو افغانستان ته داخل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تېر 2015 کال د ډسمبر په 9 په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.8 میلیونه افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوالو له کوربه هیوادونو نه غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې جمعه د جنوري دوهمه د بی پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د سخت ژمي له امله د ستنو شویو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یو ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاونې لا ژور کړي چې له وړاندې هم زیانمنه وه. له دې وړاندې بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو هم په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولی شي په لومړنیو خدمتونو بېساري فشار راوړي او که بیړنۍ ملاتړ ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې په پدې خبرونه کې واوري چې د تولیدي کارخونو مالکین په خوست کې له چارواکو غواړي چې صنعتي پارکونو غم ژر تر ژر وخوري او کارونه چټک کړي. خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د افغان سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمي خلیلزاد څرګندونې لرو. دی وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ټولو نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون شپه خپره شوه دا خبره کړې ده. صفي الله سنګزی او نور جزئیات.
د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ترو نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده. که څه هم طالبانو رسمان نه ده منلې چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړ چې طالب چارواکو منلې دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه ویلي معلومه نه ده دا امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانېدو د دلیل په اړه ډیر څه نه دی ویلي. ښاغلی خلیلزاد د دغو بندیانو نمونه یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبع د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل بندي امریکایي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ښاغلي خلیلزاد وویل د امریکایي بندیانو مسئلې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د امریکایي بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد وویل دا وار سفری شخصي و. هغه مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګه د قطر د منځګړیتوب د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لږ تر لږه درې امریکایان په 2015 کال کې خوشې کړل. رایان کوربت د 2015 کال په جنوري کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشې شو. جورج ګیلزمن هم د 2015 کال په مارچ کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2015 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شوی. خلیلزاد تیره اونۍ کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې.
مخکې تر دې چې تاسو په یمن کې د ریاض او ابو ظبي لټکر او مخالفته په یو راپور کې خبر کړو. خوست ته باور شو د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی څرګندوي له یوې لسیزې له دوی سره د صنعتي پارک د فعالېدو ژمنې کېږي، خو تر اوسه پکې له چاردیوالي پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. بل لور ته ځایي چارواکي وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د چارو د مخته تګ مخه یې نیولې وه له منځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به په دې پارک کې د اړتیا وړ پروژې پیل شي. د صدی او مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي د دې ولایت په بادام باغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش ژمنې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال راچاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعت کارانو د اتحادی مشر ګلزالی جنانزی مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت خو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د شروالای کارمندانو او د ریشي نومرو ځمکو لا سره مونږ جنجالونه وي. د فارغ صنعتي دفاره به مونږ منظمه پانګونه وي او حتی کولای بشو چې مونږ هغه پانګونه چې کړې مو د هغه په یو په دوه او یو په درې بدله کړو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینۍ دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
مون غوړو چې د خپل تولیدات خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. مونږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري زی یو سټانډرډ زی باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برک مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید مونږ په لوړ سوي سټانډرډ کو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پانګونه کوي د دوی لپاره ډېر خصص درې شوی وي.
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه له منځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي، او په راتلونکي کې به او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل او مندوزې پولیسوالۍ کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونې موجودې دي چې د زاید نشتوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېرې د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي، په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابرېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
متحده عربی اماراتو نن وویل چې په یمن کې د روان کړکېچ په اړه ژور اندېښنه لري. دا وروسته له هغه چې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومتي ځواکونو په هغو سیمو کې چټک پرمختګ وکړ چې تیره میاشت د متحد عربي اماراتو په ملاتړ جنوبي بیلتون غوښتونکو نیولې وې. د ابوظبي په اعلامیه کې راغلي دي چې یمنیان باید له زغم څخه کار واخلي او د امنیت او ثبات د ساتنې لپاره خبرو اترو ته لومړی توپ ورکړي. تر دې 2 ساعته مخکې د جنوب انتقالي شورا چې امارات ملاتړ کوي وویل چې په 2 کلونو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کوي. د انتقالي شورا ځواکونه له هغو سیمو وویستل شول چې دوی تیره میاشت ناڅاپه نیولې وې. د سعودي عربستان له ملاتړه برخمنو ځواکونو د جمعې پورس د حضرموت ولایت چې د سعودي پولو ته نږدې پروت دی مهم ځایونو تر خپل واک لاندې راوستل. عیني شاهدانو د شنبې پورس وویل چې دغه ځواکونه د سیمې مرکزي ښار مکلا جنو برخو ته ننوتل. د جنوب انتقالي شورا له کلونو راهیسې د یمن له حکومت سره چې نړیوالې په رسمیت پیژني او د دغه هیواد جنوبي او ختیځې سیمې په لاس کې دي د حوثي یاغیانو خلاف جګړه کې ملګری وه. حوثي یاغیان چې پلازمېنه سنا او شمالي او لویدیځې ګڼمیشتې سیمې تر واک لاندې دي تهران ملاتړ کوي. سعودي عربستان او متحد عربي امارات چې د حوثیانو په وړاندې ائتلاف کې سره شریکان وو اوس د یمن د سیاسي او امنیتي راتلونکي په هکله په خپل منځ کې اختلاف لري.
د خوست د ګربزو د سرحدي ولسوالۍ د غریزو او لر پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی د څښاک پاکو اوبو خونې رو
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوري. د خوست راپور ته به اوس ورشو. د خوست ولایت د ګربزو د سرحدي ولسوالۍ د غریزو سیمو په ځانګړي ډول د شیرشي سیمې اوسیدونکي د ټراک د پاکو اوبو روغتیایي خدماتو اساسي لارو ښوونځیو د نشتون ستونزې یادوي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د یادو سیمو د اوسیدونکو ستونزو او اړتیاو ته رسیدنه وکړي. د ګربز ولسوالۍ د شمالي وزیرستان میرام شاه سره پر پوله پراته ده. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري. د تخنیکي ستونزې له امله دا راپور تر دې دمه نه دی چمتو شوی. اوس په دغه راپور ته مخه کړو. د نجیب الله خیل راپور ته او له تخنیکي همکارۍ هیله کوم چې همدغه راپور دا راپور به بیرته به دې ته ورشو. د خوست راپور اوس چمتو دی. دا راپور به سره واورو.
د خوست د ګربزو د سرحدي ولسوالۍ د غریزو او لر پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی د څښاک پاکو اوبو خونې روزنې لارو او روغتیایي خدمتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګربزو د شیرشي سیمې اوسیدونکي خلوت خان حلیمی مشال راډیو ته وویل د یاد ولسوالۍ ډیری ځوانان، تنکي زلمیان، ماشومان او نجونې د نږدې ښوونځي د رشتون د لاسه له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
په ګربزو کې ډیری هغه برخې چې غرنۍ سیمې دي په هغه کې کولایم چې د تعلیم په نوم باندې څه پیژني نه چې تعلیم په څه معنا دی. دا ځوانو ستر شوي دي چې خطه د ښوونځي ټولګای هم نه دی لیدلی، خطه د استاد یا معلم نوم نه پیژني چې استاد یا معلم په څه معنا دی. کوایو چې په هر کلي کې تعلیمي اړتیا لیدل کېږي، لکه ځنشورو، خرکای، ژوار او هغه ساحې چې موږ سرحدي کلي دي یا د ډیورن کرښې ته نږدې پروته دي، هغه هیڅ ښوونځي ته لاسرسی نه لري. نو په دې برخه کې د دولت او د بشري مرستندویو ادارې توجه غواړو.
د ګربزو د غریزې سیمې ماشومان هم همدا خبره کوي. وای له دوی خوانځي ډیر لري دي او لکشمیر ماشومان چې زده کړی کوي هغه هم تر خوانځي اوږد مزل کوي. یو تن زده کوونکی حضرت الله وویل
اخیز لکه پتلونه کلی پر مزل کی مختار میر نادر نرد میر در پتاک نیم شه دوت نه مختب تاسو دا غشتن لار چې مختار دلته جوړ شي
د ګربزو قومي مخور په دې ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو کمښت او د لارو خرابوالی د دوی له مهمو ستونزو یادوي. یو تن قومي مشر حاجي نصیر خان وویل
او کور کاروبار نشته او کلینک تیمې نه ډېر وریا دی هاته میز چې داس ما ایمرجنسي مریض جوړ شي ډېر په مشکله سره ایوري. دویم میز سړک خام دی ان میز سړک دغه ډېر وخت کېږي چې د لالجې نه د شخمیر چوک پر دغه خام دی سړک روغ نه دی.
د ګربزو د لرې پرتې سیمې شیرشي اوسیدونکي وایي په نږدې سیمو کې روغتیایي کلینیک نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره وخت نا وخت خوس مرکز ته ولیږدوي. یو بل ځای مشر ګل صاحب وویل
چې کلینیک جوړ شي داغه مسلمانو د تکلیف نه خلاص وي، ځکه خلاص وي چې خو مریض بازار ته نقل کوي. مثال سره وایي یا کوبل ته نقل کوي یا مرکز ته یا کیمزی ته چې نقل کوي چې په داغه ځای کې کلینیک وي نو ته تکلیف نه خلاص نه شي تا کلینیک کې وي او ته تخپل درشایي چې مقصد دا مریضي دو دای سوب کې ته به د دوايي او درکبي یا د بل ځای ته نقل کوي په پیډه کله.
بلوري ته د خوست د ولایت مقام وایان مستغفر ګربز وویل چې په یاد ولسوالۍ کې اوس مهال لاس پروژې عملا روان دي او پاتو سیمو کې به هم د خلکو د اړتیا وړ پروژې پلي شي.
د ګربز ولسوالۍ اړوند تقریبا لس بیلابیل پروژې عملا تر کار لاندې دي. دغه پروژې د انقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم له مخې ټولو هغه ولسوالیو ته ځانګړې شوي دي چې فرضي کرښې ته څیرمه دي او ولسونه یې د ژوند له اولویا ضرورتونو څخه تر اوسه محروم پاتې شوي وو. د ولسونو هغه ضرورتونه چې فلحال ورته رسېدنه نه ده شوي په راتلونکو پړاوونو کې ورته ځانګړې پاملرنه کېږي.
یاد دې وي ګربز د خوست ولایت د دورزګونو ولسوالیو هغه سیمه ده چې د شمالي وزیرستان د میرامشاه سره په اوږدو پرته ده. که څه هم پخوا د خوست مرکز ته د ګربز ولسوالۍ په نږدې سیمو کې خلکو لپاره په بېلابېلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي، خو د ځوان شورا ژورې خیرکي مشی کنډو او شیرشي په شان ځینو سرحدي سیمو کې بیا د اوسېدونکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو کړېږي.
facebook.com/azadiradio